محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه، د 1445 قمري کال د جماد الاولا د میاشتې 5مه، او د 2023 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 19مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په فلسطین کې د نکبت دوه د تکرار په حق له خبرداري تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. بیا به هم ایران د اونۍ په هنداره کې د نومي لړۍ یو مطلب واورئ، او په پا پای کې به هم د حضرت زینب سلام الله علیها د زوکړې په تړاو یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په سوریه کې پر ایرانی پوځیانو د برید او مخه ګرځېدو په تړاو د امیر عبداللهیان خبرداری. له ایران څخه افغانستان ته په خپله خوښه د 450,000 افغانانو ستنېدل. له پاکستان څخه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د وخت ټاکل کېدل، او په تیرو 24 ساعتونو کې د شپږو صهیونیستانو په هلاکت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د فارس د خبر لمخې حسین امیر عبداللهیان د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په امریکا کې ویلي چې د هغه خبرونو لمخې چې زما په لاس کې دي، د ایراني ځواکونو هیڅوک مخه نه دی ګرځول شوی، او البته که داسې پیښه وشي ایران به سخت ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه د غزې مسله هغه موضوع ده چې بیرته فلسطیني ډلو ته ورګرځي، او هغوی د دې کیسې اصلي اړخ دي. له همدې عمله په بنسټیز ډول که وایو چې ایران او امریکا به د غزې د بدلونونو په اړه مستقیمو خبرو اترو ته داخل شي، شاید دا ډیره سمه پوښتنه نه وي. امیر عبداللهیان زیاته کړه په سیمه کې د امریکې او د اسرائیلو نیواګر رژیم په دغه اقدام سره که د غزې او لویدیځې غاړې د خلکو پر ضد د جنګي جنایتونو مخه ونه نیول شي، د جنګ د پراخېدا هر احتمال شته. هغه څرګنده کړه حزب الله نن له اسرائیلو سره د جنګ پړاو ته داخل شوی، او دا چې حزب الله به په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې څه اقدام وکړي او نور کوم اقدامات به تعقیبوي، هغه څه دي چې د حزب الله فیصلې پورې اړه لري، نه د امریکا پیغام حزب الله ته. امیر عبداللهیان په دوام سره وویل مقاومت په خپل لوړ توان لري. تاسو به وګورئ چې ځمکنۍ جګړې ته د ننوتلو په مرحله کې د جګړې برخلیک به په غزه کې دننه د مقاومت لخوا ټاکل کیږي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو ځواک ویندوی ویلي چې هغه مصنوعي ځواک چې صهیونیستي رژیم خلکو ته ښودلی و له منځه تللی دی. ډیر ناده خبر لمخې د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو ویاند بریډ جنرال رمضان شریف زیاته کړه د نړۍ خلکو یو ځل بیا په خپل ټول وجود سره د صهیونیستي رژیم ظلمونه او وحشتونه ولیدل او حس کړل. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو ویندوی څرګنده کړه د صهیونیستي رژیم پر ضد د فلسطیني خلکو د مبارزې تاریخ له غمونو او دردونو څخه ډک تاریخ دی، چې یو ملت د فلسطیني خلکو د کړاوونو او سختیو شاهد دی چې د هغې ځمکې اصلي خاوندان دي. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د همغږي شورا مشر څرګنده کړه صهیونیستانو له 15 کلونو راهیسې هڅه کړې چې د فلسطین مسله هیره شي، او پر ځای صهیونیستي رژیم د منځني ختیځ او د اسلامي هیوادونو په زړه کې د اروپا او امریکا د استازي په توګه د لویدیځ ګټې تضمین کړي. خو په ایران کې د اسلامي انقلاب په رامنځته کېدو سره تاریخ یو بل ډول بدلون وکړ. په ټول اسلامي ایران کې د دغه هیواد د ولس د غزې په تړانګه کې د ماشومانو د وژنې جنایات، نسل وژنې، قتل عام، ترور، جنګي جنایات او د بشري ناورین په غندلو او د ستر لاریون په لاره چولو سره د فلسطین له مظلومو ماشومانو خپل ملاتړ اعلان کړ. پر غزه تړانګې د ساینوسي رژیم د پوز د بریدونو له امله تر اوسه نږدې 12,000 فلسطینیان شهیدان او څه د پاسه 29,000 کسان نور هم ژوبل شوي دي، چې د فلسطین د روغتیا وزارت د په وینا اکثره ټپیان ماشومان او ښځې دي. د ایران د بیا اسناد کډوالو ملي ادارې د مدیریت مسؤول وایي په تیرو څلور میاشتو کې 450,000 افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د تسنیم خبري اژانس خبر له مخې د ایران د کډوالو ملي ادارې د مدیریت مسؤول جواد خانی د شنبې په ورځ ویلي چې دا کسان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه ویلي د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د روان کال د زمري په میاشت کې پیل شوې او تر اوسه 450,000 ناقانونه کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان ته ستانه شوي کسان په ناقانونه توګه ایران ته داخل شوي وو. د ده په وینا تهران، سیستان او بلوچستان، خراسان رضوي، قوم، کرمان، یزد، فارس او البرز هغه ولایتونه دي چې 92% کډوال پکې ځای پر ځای شوي. خانی زیاته کړې اټکل کېږي چې 4,000,000 ناقانونه کډوال په ایران کې میشت وي. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې تر دې دمه د هویت 1,000,000 کارتونه کډوالو ته صادر شوي، د ولایتونو ترمنځ کار ویشل شوی او د کډوالو تنظیم په چټکۍ سره روان دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د 2023 کال د جنوري له میاشتې څخه به له دغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیلوي. د پژوا خبري اژانس خبر له مخې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. هغه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالې حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې 10,000 تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرې یوه نیمه میاشت کې د سپین بولدک او تورخم له لارې تر 300,000 ډیر افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. شپېته کلن غلام حضرت د پکتیا پوهنتون تر ټولو لوړ عمر لرونکی زده کړیال دی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي اړوند پښتو ادبیاتو څانګې کې څخه یې خپل د فراغت سند ترلاسه کړی. د سلام وطندار د خبر له مخې نوموړی وایي چې د پوهنتون 4 کلنه دوره کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو په وینا یې هېڅکله له زده کړو زړه توری شوی نه دی. هغه د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هر ورځ به یې 1.5 کیلومتره لاره وهله څو پکتیا پوهنتون ته د زده کړو لپاره ځان ورسوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د صهیونیستي رژیم پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په وروستیو ورځو کې له فلسطیني مقاومتي ځواکونو سره په نښته کې 6 صهیونیستي پوځیان وژل شوي او نور هم ژوبل دي. د ایرنا د خبر له مخې صهیونیستي سرچینو د شنبې په ماښام د غزې په شمال کې له فلسطیني مبارزینو سره په نښته کې د صهیونیستي رژیم د ځانګړو ځواکونو د یوه ډګروال په ګډون د عسکرو وژل کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې المیادین شبکې په غزه کې د خپل خبریال په حواله خبر ورکړی و چې مقاومتي مبارزین توانېدلي چې د بیت حانون په ښار کې یو شمیر صهیونیستي پوځیان په هلاکت ورسوي. د خبریال زیاته کړه مقاومتي مبارزین اوس یوازې د ښارونو په زړه کې نه جنګیږي، بلکې له صهیونیستي پوځیانو سره د دښمن د جبهې په شاوخوا په تیره بیا د غزې تړانګې په سرحدونو سرحدي سیمو کې او همدارنګه د صهیونیستي رژیم د پوځي غونډو په مرکزونو له دوی سره جنګیږي. د القسم کنډکونو ویان د ابوعبیده هم د جمعې په شپه اعلان وکړ چې په تیرو 4 ورځو کې د دښمن 2 زغروال وسایط چې ټانکونه، زغروال ګاډي او بلدوزر پکې شامل دي له منځه وړي دي. او بل خبر هم دا چې د سوریې په ختیځ کې د امریکایي پوځي پنخه شوې دي. د یکشنبې په سهار خبري سرچینو خبر ورکړ چې د سوریې په ختیځ کې د الکونیکو په میدان کې د امریکا پوځي اډه د راکټي برید په ترڅ کې پنخه شوې ده. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
قدر منوردون کو تاثره بولو د نن ورځې د سیاسی تبصره برخې ته چې موضوع یې ده په فلسطین کې د نکبه دوه د تکرار په هکله خبرداری. د ملګرو ملتونو چارواکو په دې هکله خبرداری سره چې صهیونیستي رژیم د فلسطین په غزې تړانګ کې د نکبه دوه پیښې د بیا رامنځته کولو هڅه کوي وویل اسرائیل د انټرنیټ او د اړیکو له غوڅولو په خپلو جنایتونو باندې د برغولي د کیښودلو لپاره استفاده کوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې په غزې کې له امن سیمې د امریکا د چارواکو د خبرو په سیرو کې په غزې کې د نکبه دوه پیښې د رامنځته کېدا په هکله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د جاجونې نتیجې ښیي چې اسرائیل به اجازه ورنه کړي چې په غزې کې کډوال د دغه سیمې شمال ته ورستانه شي. اسرائیل وایي د غزې په سویل کې د حماس غورځنګ په مشرانو پسې ګرځي او د دې خبرې معنی له دغه سیمې د هغې د اوسیدونکو ایستل دي. نکبه دوه هغه ګڼ شمېر کډوالو ته اشاره کوي چې د سوی ځمکې د ستراتیژۍ د اجرا په نتیجه کې او د غزې د اوسیدونکو د فلسطینیانو د کورونو او د ودانیو په قصدي ډول د ورانېدا په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د هغوی شمیر د غزې تړانګې له ټولو 2 میلیونو او 3 لکه خلکو څخه چې شمیر یې څه د پاسه 1 میلیون او 4 لکه کسانو ته رسیږي. د صهیونیستي رژیم چارواکو په زلونو د غزې تړانګې د کډوالو د ډله ییز ایستلو او د مصر په سینا دښتې کې د هغوی د هستوګن کولو یا عربو او اروپایي هیوادونو ته په ایستلو اعتراف کړی دی. په عین حال کې د غزې په سوایلو کې د کشف شویو ګازو او د تیلو زیرمو ته د صهیونیستي رژیم د تمې د لرلو په هکله یو شمیر سندونه اشوه شوي دي چې په غزې باندې د جنګ له تپلو څخه د اسرائیلو د رژیم د پردې شاته د هدفونو نور اړخونه ښکاره کوي او ښودنه کوي چې دغه رژیم د طوفان الاقصی له عملیاتو څخه مخکې د غزې تړانګې د نیولو پروګرام په اجنډا کې درلود. پر دې اساس ویلی شو هماغه غمیزې چې په 1948 میلادي کال کې د فلسطین له نیواک څخه وروسته رامنځته شوې همدا اوس د تکرارېدا وړ دي او د دې معنی دا ده چې د غزې د جنګ اړخونه به یوازې په غزې پورې محدود نشي. د نکبت ورځ د فلسطین لپاره د 15 کلن کړکېچ پیلامه ده. داسې کړکېچ چې د صهیونیستي رژیم او د عربانو ترمنځ د څو سترو جنګونو او شخړو سبب شو. د 1948 میلادي کال د مئی د میاشتې په 14 نېټه له فلسطین څخه د بریتانیا د پوځیانو په وتلو سره د اسرائیلو د حکومت جوړېدل اعلان شول او د فلسطین د ځمکو د نیول کېدا بهیر زیات شو. د بریتانیا د اخري عسکرو له وتلو 2 ساعته مخکې د خپلواکۍ اعلامیه اعلان شوه. پر دې اساس د نکبت ورځ د صهیونیستي رژیم د جوړېدا او د فلسطین د سلګونه زره خلکو کډه کېدا ته اشاره کوي. په 1948 میلادي کال کې د نکبت له ورځې څخه په وروسته کلونو کې کابو 15 زره فلسطینیان شهیدان شوي او 50 زره نور خپل هیواد څخه ویستل شوي دي. دغه شمیر په هغه وخت کې د فلسطین د نفوسو له نیمایي شمیر څخه زیات و. په ټول کې د فلسطین 80% خلک له خپل ټاټوبي څخه ویستل شوي یا د خپلو اصلي کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. قدرمن اوریدونکو، سیاسي تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم تاسو ته خراغ لسویو قدمونه ردونکو دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. قدرمنو اوریدونکو یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام، ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام، همدارنګه د حضرت زینب سلام الله علیها د زوکړې په تړاو ځانګړی پروګرام تاسو ته نشریږي. نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړی او همدارنګه زموږ سایټ ته مراجعه وکړی او په سایټ کې بیلابیل مطلبونه، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او داسې نور مطلبونه لوستلی، لیدلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو وکړه، تاسو په لوی خدای سپارو.
د تاریخ پاڼه محترم اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه هیلی و منه عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېمه خور د میاشتې له 15مه او د 2023 میلادي کال د نومبر له 19مه نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه څلویښت کاله پخوا د پنځم هجری قمری کال د جمادی الاول په پنځمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر یوه لمسی او د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ګران لور حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها نړۍ ته سترګې رڼې کړې. دغه لویه بی بی د خپل ډیر علم او پوهې په دلیل په خلکو کې ډیره مشهوره شوه. حضرت زینب سلام الله علیها د کربلا په واقعې کې د خپل بزرګوار ورور حضرت امام حسین علیه السلام د سپېڅلو موخو لپاره او له هغه حضرت سره یو ځای د هغه وخت د حاکمانو له ظلم او د خلکو له جهل سره مقابله وکړه. هغه بزرګواره د حضرت امام حسین علیه السلام له پاسونو وروسته له نورو اسیرانو سره شام ته بیولل شوه. حضرت زینب بی بی په صبر پرهیزګارۍ کې د خپل وخت سرخیله وه. هغه بزرګوار همداراز له فصاحت، بلاغت او ښه کلام له نعمته برخمنه وه او د کوفې د واکمن ابن زیاد او په دربار او د غراز په شام کې د یزید په دربار کې په خپلو ویناوو کې د بنی امیه و د ظلمونو د جنایتونو په پیشوا کولو او د غراز د رسول الله مبارک د کورنۍ د مظلومیت او رسالت په اثبات کې غوره رول ولوباوه. د یادولو وړ ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکر کلیزه د نرس د ورځې په توګه لمانځل کیږي. یو زر څلور سوه اووه دېرش کاله مخکې د تم اجري قمری کال د جمادی الاول په پنځمه نیټه د روم د لښکر او د هغو د متحدانو او مسلمانانو ترمنځ د موته په نامه جنګ وشو. دغه جنګ په دې پسې شوی چې اسلام ته د بلنې لپاره شام ته د پیغمبر اکرم استازی د دغې سیمې سرحدي ولسوال په وسیله شهید کړی شو. همداراز ځینو مورخینو د قرآن کریم د څوارلس قاریانو شهیدول چې د شام پوله ایزو سیمو متروان وو د دغې سیمې ته د زرکسیز لښکر د جوړولو لپاره د پیغمبر د فیصلې له علتونو بللې دي چې د روم تر کنټرول لاندې وي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل تر زوی حضرت جعفر ابن ابو طالب د اسلام د لښکر په مشرۍ وټاکه او زید بن حارثه او عبدالله بن رواحه د هغه جانشینان کړل. مسلمانان چې د لومړي ځل لپاره له دښمنانو سره د جنگ لپاره په دغه شان اوږده سفر روان وو، د سیمې د قبایلو او رومیانو له یو لښکر سره مخامخ شول چې تر 100,000 پورې کسان اټکل شوي وو. دغه نابرابر جنگ د اوسني اردن په لویدیز په موته سیمه کې ترسره شول او مسلمانو مجاهدینو له خپلې خوا ډېره مېړانه نندارې ته وړاندې کړه. په دې توګه چې د هغوی درې واړه قمندانان او د اسلام د لښکر زیات شمیر مجاهدان شهیدان شول. بالاخره د مسلمانانو قمانده خالد بن ولید ته چې تازه مسلمان شوی و وسپارل شوه او هغه هم د شاتک حکم صادر کړ. که څه هم د موته په جنگ کې مسلمانان بریالي نه شول، خو د رومیانو له جنګي ټاکټیکونو او وضعیت سره ښه بلد شول څو له هغوی سره په جنګ کې د ورپسې بریالیتوبونو سریزه شي. یو سل دوه او یا کال مخکې د 1230 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه د بهرني او داخلي دښمنانو د بد ویلو له امله د ناصر الدین شاه قاجار مشهور صدر اعظم امیر کبیر له خپل مقامه څنګ تکړی شو. د محمد علی شاه قاجار د مړ کېدو نه پس په امیر کبیر مشهور میرزا تقی خان فرهانی ناصر الدین شاه ته د بادشاهي د رسیدو لپاره ډیره هڅه وکړه او بالاخره د هغه په تدبیر سره د بادشاهي چارې سمې شولې او د ناصر الدین شاه په پادشاهي سره هغه هم وزیر اعظم شو. امیر کبیر یو باکفایته وطن دوست، لایق او کارپوه سړی و. د خپل صدارت په وخت کې ایران او ایرانیانو ته ډیر د ستاینې وړ خدمتونه وکړل. هغه د ولس ګټې تر هر څه مخکې ګڼل او د پردیو په وړاندې هیڅکله سر ټیټ ونه کړ. د هغه د کلتوري اقداماتو څخه په تهران کې د دارالفنون تاسیس ته اشاره کولای شو. په کلي توګه د امیر کبیر داخلي او خارجي خپلواک سیاست، عمومي خدمات او د نظر استقلال، د دربار د شخصیتونو او شاهزادګانو او پردیو ته د پیلو او تنخواخوارانو په ټولې کې د منلې ور نه و. دغه بانفوزه او قدرتمند خلک چې د امیر کبیر له اقداماتو یې راضي نه و، د هغه د درولو لپاره په هر کار لاس پورې کول او په هغه پسې ډېرې پروپاګندا جوړې کړې وې او تل هغه تورنول.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خې چارې عزیزانو سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم چې ایران په تیره اونۍ پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو خبرې پیښو ته یوه کتنه کوو.
ګرانو مینوالو، د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د فلسطین د غزې ترانګې په هکله د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د اسلامي او د عربو هیوادونو د مشرانو په بیړنۍ غونډه کې په خپله وینا کې وویل، نن سبا د غزې پیښه د شرارت د چورلیس په مقابل کې د شرافت چورلیس دی. نن سبا ټول هیوادونه باید دغه خبره په ګوته کړي چې په کوم صف کې ولاړ دي. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د غندلو او د فلسطین د دفاع لپاره د اسلامي او د عربو هیوادونو بیړنۍ غونډه په تیرې شنبه ورځې د عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره شوې وه. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغه غونډه کې د فلسطین د مسالې لپاره لسګونه سمدستي او فوري لارې چارې وړاندې کړې وې چې د غزې د خلکو د وژلې، بندول، د غزې د کلا بندې په کامل ډول ختمول، د سرحدي لارو پرانستل، له غزې د صهیونیستي پوځیانو سمدستي وتل، له صهیونیستي رژیم سره د هر ډول سیاسي او تجارتي اړیکو غوڅول، او د اسلامي حکومتونو لخوا د صهیونیستي رژیم د پوځ ترهګر بلل په دغو لارو چارو کې شامل وو. د صهیونیستي رژیم په جنایتونو باندې د غور کولو لپاره د یوې محکمې جوړول او په دغو جنایتونو کې د ګډون کولو په وجه د امریکې او د صهیونیستي رژیم د چارواکو تعقیبول، د فلسطین د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د یو صندوق جوړول، د فلسطین خلکو ته د انساني مرستو استول، د بشریت خلاف د جنایت او نسل کشۍ د ورځې په توګه د غزې تړانګې په روغتونونو باندې د بمباری د ورځې نومول، او د جنایتونو د دوام په بڼه کې له جنګواړو نیواګرو سره د مقابلې لپاره د فلسطین د خلکو په وسلو سنبالول، د فلسطین د مسئلې لپاره نورې لسګونه لارې چارې دي چې اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هغه په ریاض کې د اسلامي او عربو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې مطرح کړي. د ایران ولسمشر همداشان زیاته کړه، دغه ټولې لسګونه لارې چارې سمدستي او لنډمهاله دي، خو پایداره حل لاره هم هغه راز چې د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ویلي دي او نن ورځ په ملګرو ملتو کې ثبت شوې ده. د ډیموکراټیک اصل پر اساس له بهر څخه تر نهر پورې د یو واحد فلسطینی حکومت جوړیدل، او د مسلمانانو، عیسائی او د یهودی په شمول هر فلسطینی یو رای ده، او د ایران اسلامی جمهوریت به په پریکنده توګه د دغه نظر ملاتړ وکړي.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په ریاض کې د اسلامي او د عربي هوادونو د غونډې په څنګ کې د مصر، د سوریه، د لبنان، موریتانیا، سودان، ماليزیا، نایجیریا، قطر او د سعودي عربستان په شمول د ریاض په غونډه کې د ځینو ګډون کوونکو هوادونو له مشرانو سره کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اسلامي هوادونو د اتحاد پر ضرورت باندې په تنګار سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت له مصر سره د اړیکو د پراخولو لپاره هیڅ خنډ نه لري. هغه په دې خبرې سره چې عمومي هیله ده چې د فلسطین د رفح سرحدي لاره پرانستل شي چې غزې ته نړیوالې مرستې ورسیږي زیاته کړه، ټولو خلکو ته ښکاره ده چې امریکا او صهیونیست رژیم د فلسطین د غزې د بې دفاع او د مظلوم خلکو ته د مرستو رسولو لپاره د رفح د سرحدي لارې د خلاصېده خنډ دی، خو باید په دغو خنډونو باندې غلبه پیدا کړو. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د غرض د سعودي عربستان له ولیات محمد بن سلمان سره خبرې وکړې، او په دغه کتنې کې دواړه خیزه اړیکو او د سیمه ییزو ملګرتیا په پراختیا ټینګار وشو، او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې په تفصیل سره په دوه اړخیزه موضوعګانو او د سیمې په مسایلو باندې غور وکړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په کتنه کې د غزې په هکړه د ریاض په غونډه کې د عملیاتي او اجرایي فیصلې د غور کولو پر ضرورت په ټینګار سره په استوک نو سیمو باندې د اسرایلو په سمدستي ډول د بمباریو د ختمول او د غزې تړانګې له خلکو سره د مرستو زیاتول، د غزې تړانګې په اکله درې اصلي غوښتنې وبللې چې نوموړې غونډه باید وکولای شي هغه محقق کړي.
ایرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فلسطین د مسالې په تیر بیا د غزې د خلکو لپاره د انسان دوستانه مرستو د استولو د موضوع په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو هلو ځلو د دوام په لړ کې د تیرې چار شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د سره صلیب یعنی ریډ کراس او د ملګرو ملتو له ځینو چارواکو سره د کتنو خبرو اترو لپاره د جنیوا ته تللی دی. حسین امیر عبداللهیان په دغه سفر کې په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګریفټس سره په کتنه کې د صهیونیستي رژیم د حملو په نتیجه کې په غزې کې بوګناونکو انساني بدلونونو ته په اشاره سره وویل، لبد مرغه په غزه تړانګې باندې د صهیونیستي رژیم د حملو لمن د پراخېدو په حال کې ده او ضروری ده چې د صهیونیستي رژیم د حملو د بندولو لپاره سمدستي او اغیزناک اقدامات ترسره شي. د ایران خارجه وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لستر کمشنر فولکر تورک سره په کتنه کې وړاندیز وکړ چې د بشري حقوقو شورا د متخصصانو یو ټیم جوړ کړي او هغه څه په هکله چې صهیونیستي رژیم د فلسطین په غزه تړانګه کې ترسره کړي دي او یا یې ترسره کوي مستند ویډیوګانې جوړې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړیوال سره صلیب له مشرې میرمن میریانا سپورت لیاریک ایګر سره په کتنه کې هم یادونه وکړه چې حماس غورځنګ د غیر پوځي یعنی د ملکی بندیانو د موضوع په هکله خپل ښه نیت ښودلی دی او حماس د ملکی بندیانو تبادله کولو ته چمتو دی، خو د اسرائیلو رژیم له وخت سره لوبې کوي، یعنی وخت ضایع کوي. او د اسرائیلو خارجه وزیر جنیوا ته د اسرائیلو د ځینو بندیانو د کورنیو په بولو سره ځان د مظلوم ښودلو په حال کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له دې مخکې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره د سلا مشورو په لړ کې په سیمه کې له ځینو اغیز چیندونکو چارواکو او خارجه وزیرانو سره کتنې وکړې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په شمول یې ځینو چارواکو هم څنګانو ته یو شمیر لیکونه هم لیږلي وو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی هم په دې هکله ویلي دي. د ایران خارجه وزارت د غزې د جنگ په هکله له ابتدا څخه په ملي، سیمه ایزو، اسلامي او عربي او نړیوالو سویو یو شمیر اقدامات پیل کړي دي او اوس هم دغو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هغه وویل د غزې د جنگ په هکله د ایران ړومبیتوبونه، د جنگ بندول، د صهیونیستي رژیم د پوځي اقداماتو پای ته رسول، د غزې د کلابندۍ ختمول او د غزې تر کلابندې لاندې خلکو لپاره د انساني مرستو استول او د غزې له شمال نه یا له غزې څخه بل ځای ته د فلسطین د ملت په زوره د کوچولو لپاره د صهیونیستي رژیم له غوسې څخه له ډکو اقداماتو سره د مقابلې کول دي.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سید رواني د صهیونیست رژیم د اټومي وسلو د خطر په اکله خبرداري ورکړ او په دغه موضوع باندې د غور لپاره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سمدستي لاسوهنه غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سید رواني په تیر دوشنبه شپې په یوې بینا کې ویل د سیمې یا د نړۍ په سویه د دا ډول وسلو یعنی اټومي وسلو شتون د بشریت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او اکثره د کلنګ او د باج اخیستلو لپاره د یو اوزار په توګه عمل کوي. امیر سید رواني د صهیونیست رژیم اټومي وسلو ته په اشاره سره ویل په لویدیځې آسیا سیمې کې وروستیو جنایتونو ته په پام سره چې موږ د غزې تړانګې په جنگ یا بل هر ځای کې د ډلوژونکو وسلو د بالقوه استفادې او د اسرائیل رژیم د مبهم اټومي سیاست په اکله خپله سمدستي اندېښنه اعلانوو. د صهیونیست رژیم د اټومي وسلو محرمانه او پر ساتل د سیمې د ثبات لپاره د پام وړ وخت دی او موږ په دغه موضوع د غور لپاره د سمدستي اقدام غوښتونکي یو. او بل دا چې د قدس او د انتفاضې د مرکزي کمیټې مشر بریډ جنرال رمضان شریف ویل پرون په تهران کې د غزې د ماشومانو په ملاتړ کې په ایران کې عمومي غونډه ترسره شوه. د قدس او د انتفاضې د مرکزي کمیټې مشر بریډ جنرال رمضان شریف ویل د ایران خلکو د طوفان او الاقصی د عملیاتو له پیل راهیسې د فلسطین د خلکو او د مقاومت د جنګیالیو ملاتړ اعلان کړی او په دې لاره کې هر ډول مرسته هم کړې ده. رمضان شریف زیاته کړه د ایران د ټولو خلکو په همت او زیار سره پرون شنبه ورځ په تهران او په مرکزی ولایتونو کې د فلسطین د غزې تړانګې له ماشومانو د ملاتړ په نوم سره یو شمیر غونډې ترسره شوې. د فلسطین په غزې تړانګې باندې د فلسطین رژیم د حملو په نتیجه کې چې د روان میلادي کال د 13 اکتوبر میاشتې له 8 نیټې څخه پیل شوې دي، د فلسطین د شهیدانو شمیر له 12,000 کسانو څخه اوښتی دی.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ایران په تیر اونۍ کې نومې 19 پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل شه. د کربلا غږ. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې د کربلا د حماسې د بیرغوالي او د کربلا د اسیرانو د سردار حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت له یو ځانګړې مطلب د کربلا غږ تر عنوان لاندې ستاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
حاضر شویو. دغه ورځ په ایران کې د نرسې د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. هیله ده چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، نن د کربلا د حماسې د یوې سردارې حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. همهغه مؤمنه او تقوادار بیبي چې د خپلو تر ټولو خوږو او د کورنۍ د لویانو د شهادت په وړاندې یې یوازې صبر، زغم او استقامت نندارې ته وړاندې کړ. هغې چې په علم او تقوا او پوهې کې ډیر شهرت درلود او نامی د اسلام د تاریخ په ډیرو مهمو پیښو کې لورای ښکاری. حضرت زینب کبرا د رسالت او امامت او د عصمت په لمن کې روزل شوې وه. د هغې بیبي نیکه بزرګوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمن پلار یې حضرت امام علی علیه السلام، د هغې مور بزرگواره او د یو کامل انسان غوره بیلګه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وه، او د هغوی په لمن کې روزل شوې او د استقامت او صبر او غوره خطبو ویونکې ده. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وحی د وړانګو په سیوري کې او د ولایت د لمر او د عصمت د لمن په سیوري کې روزل شوې او تربیت شوې، او د پنځون د غوره عالمانو د پوهې په لمن کې د هغې شجره طیبه وده کړې ده.
حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د هجرت په 15 کال کې د وحی او کرامت په کور کې نړۍ ته سرګرنې کړې. د دغه بختورې او پاکې بی بی په زیږیدا سره د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها کور په خوشحالی او نور کې ډوب شو. دوی د خدای له ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښتل چې د دغې خوږې او نوزیږې میرمن لپاره خواږه نامه وټاکي. د خدای ګران پیغمبر په پیل کې دغه پاکه نوزیږه بیبی په غیږه کې واخیسته، او د دغې معصومې او پاکې نوزیږې په لیدو سره یې سترګې نمجنې او له اوښکو ډکې شوې. وروسته یې د هغې په غوږ کې اذان تلاوت کړ او د دغې پاکې بیبي نامه یې زینب کېښودله. زینب بیبي له همهغه وړوکوالي څخه د خدای له ګران پیغمبر او د کورنۍ له نورو کسانو سره ډیره مینه درلوده. امام علی علیه السلام هغه په غیږ کې کېکچېنوله او مهربانۍ او مینې سره یې ورسره خبرې کولې. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم له خپلې لور بی بی زینب سره مورنۍ عشق کاوه او هغې ته یې په مینې سره د دین او قرآن معارف ورزده کول. وایي یوه ورځ حضرت امام علی علیه السلام زینب بی بی چې په غیږ کې یې کېنولې وه ورته یې وویل، ګرانې لورې ووایه یو. نو زینب بی بی وویل یو. نو بیا امام بزرگوار وفرمایل، نو بوس ووایه چې دوه. زینب بی بی دوه ونه ویل او چوپتیا یې وکړه. علی علیه السلام ورځینې پوښتل، خوږې لورې ولې نه وایې دوه؟ زینب بی بی د همهغه ماشومتوب په خوږې ژبې سره ورته وویل، پلار جانه، ژبه چې یو ځل ووایي یو نو بیا دوه نه وایي. د دغې وړې بی بی پلار حضرت امام علی علیه السلام د زینب بی بی د توحید او وحدانیت په ژورتیا او مقصد چې د دغې پاکې او وړې بی بی په وجود کې انګازې کولې پوه شو چې زینب لمهغه ماشوموالي څخه د متعال خدای عظمت او لویوالي ته نظر درلود.
ګرانو مینوالو، د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یوه ځانګړنه د هغې بزرګواري، شجاعت او میړانه ده. نو ځکه د دغې بی بی په زیارتنامې کې ورته د میړنې هاشمی میرمنې لقب ورکړی شوی دی. د اخلاقو د علم لویانو شجاعت ته درې رتبې ورکړي دي. د شجاعت او میړانې ړومبنۍ مرتبه له بل چا په تیره بیا له سرزورو او قدرتمندو څخه نه ویریدل دي. د شجاعت دویمه مرتبه هم د ړومبنۍ مرتبې له معنا لا لوړه ده، یعنی پر نفس اماره او خواهشاتو باندې مسلط کیدل. له دویمې مرتبې هم لا لوړه مرتبه حوصله او انګیزه ده، یعنی د خپل ژوند په ټیټو هسکو کې همت او حوصله نه پرېښودل. بی بی زینب سلام الله علیها د شجاعت په درې واړو مرتبو کې په تر ټولو لوړ حد کې مقام لري. حضرت زینب بی بی له ماشومتوب څخه د خپل مور او پلار عبادتونه او د شپو اورونول له نږدې څخه لیدلی وو. په خپله به یې هم ټوله شپه په عبادت تیروله او له پاک پروردګار سره یې راز و نیاز کاوه. بی بی زینب سلام الله علیها د خپل کورنۍ په شان له قرآن کریم څخه په ښه ډول پوهه زده کړې وه، چې د انسان له خلقت او پنځېدو موخه د بندګۍ او کمال څوکو ته رسیدل دي. هم هغه ډول چې د قرآن کریم د زاریات سورې د 55 آیت په سر کې لولو، وما خلقت الجن او لدی لاری بشپړیږي او لما سره نزدې کیږي.
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم د عبادت او بندګۍ یو ډیر لیواله او عاشقه وه، او په تر ټولو سختو شرایطو کې هم له عبادت لاس وانه خسته. دغه بزرګواره بی بی چې د الهي بندګۍ لوړې څوکې ته رسېدلې وه، له پروردګار عالم سره یې د زړه له کومې رابطه درلوده. د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د بندګۍ او معرفت د مقام په لوړتیا د حضرت امام حسین علیه السلام له خبرو څخه پوهېدلی شو. هغه بزرګوار چې په خپله په الهي فیض او مهربانۍ او له ګناهانو پاک او معصوم دی، په کربلا کې د الوداع کولو او د دښمن په لور د حرکت په وخت خپلې ګرانې خور ته فرمایل، خوږې خورې خورې، د شپې په لمونځونو کې مو مه هېروه او د شپې په لمونځ کې راته دعا وکړه.
حضرت امام سجاد علیہ السلام هم د حضرت زینب سلام الله علیها د عظمت په باب فرمایلی دی: زما ترور زینب د کوفه په لار کې او تر شام پورې په اسیره کې ټول واجب او سنت المنزونه اقامه کول، او په ځینو ځایونو کې د ډېرې لوږې او کمزورتیا له امله په ناسته لمونځ کوه. د بی بی زینب سلام الله علیها یو ډېر روښانه صفت پاک لمنی او حیا او تقوا ده. حیا او پاک دامنی د میرمنو تر ټولو غوره ښکلا او د هغوی لپاره تر ټولو ګران بیا ملغلره ده. زینب بی بی د حیا درس له خپلې بزرګوارې مور څخه په ښه ډول زده کړی و. حضرت زینب کبرا خپل حیا حتی په ډیرو سختو حالاتو کې هم خوندي ساتله. هغې بی بی د بند په وخت کې او له کربلا نه تر کوفه او بیا تر شام پورې په حرکت کې تر پیښو پورې پر حجاب او ستر زور ورکوه، او حتی په خپلو لاسونو سره به خپل مخ پټوه څو د نامحرمو له نظر څخه خوندي پاتې شي. د اهل سنتو یو ستر څېړاندې او غوره لیکواله میرمن عائشه بنت الشاتی د دغه لوی بیبي په باب داسې وایي: زینب بیبي د خپل پیغلتوب په دوران کې څنګه وه؟ په دغه پړاو کې د دغه پاکې بیبي د څېرې او مخ د ښکلا له بیانولو تاریخي مراجع او ډډه کړې ده، ځکه چې هغوی په کور کې او په ستر کې ژوند کاوه. موږ تر پردې شا څخه د هغې پر صورت او څېرې فکر نشو کولی، خو د دغه تاریخ څخه له کلونو کلونو تیریدا وروسته زینب بی بی له کوره بهر راوځي او د کربلا ډیر بوګنوونکي او غمجنه پیښه هغه موږ ته راښیي.
له بده مرغه نن سبا په ټوله نړۍ کې استعمارګرانو او کلتوري یرغل کوونکو د میرمنو حیا او پاک دامنی په نښه کړې ده، څو له دې لارې ټولنې د فساد او غیر اخلاقي ډګرونو په لور وکاږي. دوی له میرمنو د حیا او پاک دامنۍ په لمنځه وړلو او د ټولنو غیر اخلاقي ککړتیاو او د فساد په لور په کاږلو سره خپلو شیطاني تمو ته په رسېدو پسې دي. استکباري قوتونه او قدرتونه په ښه توګه پوهېږي چې که د دین او مذهب لمنځه وړل غواړي، نو باید په پیل کې له سړیو او میرمنو حیا او پاک دامنۍ او عفت واخلي. میرمنې د حیا او پاک دامنۍ درس د رسول الله مبارک د میرمنې المسی حضرت بی بی زینب کبرا په مکتب کې زده کولی شي. میرمن عالمه کېدلی شي، عارفه کېدلی شي، سیاسي او اغېزشیندونکې هم کېدلی شي، او د خپل حیا او عفت ساتنه کولی شي چې د همهغه بی بی زینب کبرا سلام الله علیها په شان محفوظ وساتي. کله چې حضرت زینب بی بی بلوغت ته ورسید، نو د خپل کاکا زوی عبدالله بن جعفر ماندینه شوه. عبدالله د کورنۍ خوندیتوب او اصلیت له پلوه ډیر ځانګړی ځای درلود. د هغه پلار حضرت جعفر ابن ابي طالب د پیغمبر اکرم د تره زوی او د حضرت امام علی علیه السلام ورور و چې په موته جنگ کې شهید شوی و. د عبدالله مور بزرگواره اسما بنت امیس یوه داسې سرشندون کې میرمن چې تر کلونو پورې له خپل وطنه لیرې او د متعال خدای د رضا لپاره په حبشه ټاټوبې کې ډیر کړاوونه تیر کړي، او د خپل خاوند په شهادت سره یې له خپلې خوا ډیر زیات صبر او زغم او استقامت نندارې ته وړاندې کړی. عبدالله بن جعفر د دغه شان مور پلار په لمن کې روزل شوی و. حضرت بی بی زینب چې ډیر اوچت او لوړ فکر یې درلود، له عبدالله سره د واده په وخت یوازې یو شرط درلود، او هغه دا چې د ژوند په ټولو وختونو کې د خپل ورور یعنی امام حسین علیه السلام سره تر څنګ وي. عبدالله هم د زینب بی بی دغه شرط په ورین تندي سره ومانه. په نهایت کې باید ووایو چې حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د لوړو اخلاقي صفتونو ځلاوه صبر او استقامت، شجاعت، ایمان او تقوا، قربانی او سرشیندنه او حیا او پاک دامنی هغه صفتونه دي چې یوازې د غوره اخلاق او خاوندان ورسره زړونه تړلی دي، او نور کسان ممکنه ده ځینې صفتونو څخه برخمن نه وي. د انصاب و طالبین نومی کتاب لیکون که نجم الدین ابوالحسن لیکی د نورو په نسبت زینب کبرا سلام الله علیها ډیر زیات نیک ګرانبیه غبره او لوړ صفتونه درلودل. د دغې بزرګوارې بی بی پاک او سوچه فضیلتونه نیک مرغی را پنځون کې خوی او اخلاق او غوره او څرګند بیار من اخلاقی صفتونه د نورو په نسبت ډیر لوړ او خاص او ممتاز و.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدر منو اوریدونکو په تلو تلو کې درته یو ځل بیا د بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې او په ایران کې د نرسانو د ورځې په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.